دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په روانو دوه ساعتونو کې تاسو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ چې عصمت ساروان او ظریف نظر به یې درته وړاندې کوي. ساروان صاحب همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، تاسو تر شنه اسمان لاندې نننۍ خبرونه کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
ان صاحب، نن موږ په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په اول ساعت کې یعنی له خبرونو وروسته تر درو بجو پورې د ولسي جرګې د میزان د 28 نیټې پر انتخاباتو او په دې برخه کې په جنجالونو، او په بل ساعت کې یعنی له درو تر څلورو بجو پورې بیا په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې د اوبو په ستونزې شکی شو.
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب، مخکې له دې نه چې تاسو خبرونه پیل کړئ او تاسو او نظر صاحب تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې بحثونو ته دوام ورکړئ. خبرونه لرو دوستانو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه اداره رد کړه چې ګوند په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ویل د کنسلګری څخه بهر د ویزو په ترلاسه کولو کې د فراخ فساد د مخنیوي لپاره به اقدامات وکړي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند وسلوال وژل شوي دي. او د هالند پولیس وایي په امستردام کې د چاکو د یو برید مسله چې د یو افغان لخوا شوې د یوې تروریستي حملې په توګه څیړي. دا ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت هغه اداره کړ چې ګوندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری په چارو کې لاسوهنه کوي. خو ویل چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر موجود دي. دا ننګرهار والی خغلی حیات د شنبې په ورځ په دې اړه وروسته لاغې څرګندونه وکړي چې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل د ننګرهار د والی د مداخلې له کبله په جلال آباد کې په موقته توګه خپله کنسلګری تړلې. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نه غوښتي چې والی دې د کنسلګری په چارو کې له مداخلې منع کړي، او همدارنګه له افغان چارواکو د جلال آباد ښار کې د پاکستان د کنسلګری د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. خو د ننګرهار والی نن خبري اعلان ته ویل د کنسلګری چارواکو د پاکستان د ویزې په ترلاسه کولو کې له کنسلګری څخه بهر پراخ فساد ته لاره هواره کړې، او دوی د پاکستان د کنسلګری له چارو خوښ نه دي.
روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلې دي 15,000 نه تر 30,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده. موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤول شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسېږي، هغو وهل کېږي، هغو ټکول کېږي، هغه له پښو لاندې کېږي. موږ د ډیپلوماتیکو ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې د دې حق لرو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د خلکو تنظیم، د هغو امنیت، اول ته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات.
دا ننګرهار والی همدارنګ ویل چې په کابل کې جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت تم د پاکستان د ویزو په ورکړه کې لښتو ستونزو خپل شکایتونه رسولي. هغه افغانان چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګری څخه ویزې اخلي وایي د کنسلګری چارواکي د ویزو په ورکړه کې له بیلابیلو لارو خلک مجبوروي چې ورځې انتظار وباسي، او د کمیشن کارانو له لارې زرګونه روپۍ رشوت ورکړي څو پاکستان ته د سفر ویزې ترلاسه کړي. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې څو ځای د نړیوالو او افغان ځواکونو په جلا جلا عملیاتو کې د داعش او نورو ډلو اړوند څو تنه وسلوال وژل شوي. د 200 سیلاب کلي اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن ازادي رډیو ته ویل افغان ملي اردو د څو ورځو راهیسې د څوکۍ په ولسوالۍ کې عملیات کړي او څو کلي له وسلوالو پاک کړي.
چې تر دې دمه بیا د عملیاتو په ترڅ کې څلور کلي او بانډې چې عبارت دی له خاره، خیرو قلعه، کربوړی او سلیمانځای د وسوال مخالفین له شتون څخه په بشپړ توګه پاک شوی دی.
له بلې خوا د کونړ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان یار وایي د کونړ په څوکۍ او وټپور ولسوالیو کې د جمعې په ورځ د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي چې د ده په وینا په څوکۍ کې د داعش 8 تنه وسلوال او په وټپور کې د القاعده شبکې 4 تنه وسلوال وژلي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې په ګډو تاروسي او تصفیوي عملیاتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویل په تیرو څو ساعتونو کې د وسلوالو پر مرکزونو 102 ځانګړي کوموندوي عملیات او 11 هوایي بریدونه کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ په ننګرهار، غزني، پکتیا، زابل، اروزګان، کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې په وینا د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې 13 تنه وسلوال ترهګر وشل شوي او 22 نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت د مرکز اړوند سیمه کې بیا د دفاع وزارت د 11 تنو وسلوالو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د خبر پاڼې په وینا د غزنی ولایت اندړو او زنه خان په ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان دي. دوی وایي چې د زابل د مرکز اړوند یو سیمه کې هم په عملیاتو کې 4 تنه وسلوال وژل شوي دي. دا هالند پولیسو ویاند ویل په امستردام کې د چاکو د برید مسله د یوې تروریستي حمله په ډول سیړي. د حمله د پنځشنبه په ورځ 19 کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد لري. نوموړي 2 تنه په چاکو سخت ټپیان کړل. بیا د پولیسو لخوا پرې ډزې وشوې. او د امریکا متحده ایالاتو سوریه او روسیه ته خبرداري ورکړې چې پراتون کوڅو ورځو کې به په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سوریه کې ورسته ولایت دی هر ډول یرغل د سوریه د کورنۍ د جګړې د لا زیاتېدو سبب شي. د خبرداري د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورکړې. بلخوا رپورټونه وایي چې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت مخالف وسلوال پلونه لوزوي او تونلونه وباسي سو د حکومتي ځواکونو لخوا راتلونکو پوځي عملیاتو ته چمتو شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار باز هم ما و آقای سالمان در خدمت شما هستیم. در ساعت اول موضوع بحث ما انتخابات و اعتراضات احزاب سیاسی است. تعداد از احزاب سیاسی را وکیلایشان مهمان ما خود بودن، خودشان اعتراضات به زبان خود آوردن. همونطور نیست آقای سالمان؟
بله بله. نه نه، نظر صاحب علاوه پدی چه پمده موضوع خبری که و پا دوم ساعت که پیوبل ستونز خبری که چه دیر حیاتی ستونز را دی افغانان لپر حقه دی اوبو مسئله را خوصن پا لوی شارونو که دی اوبو سطح ورس پا ورس تیتیشی او خلق لسخت و مشکلات و سر مخامخیشی.
منظورت بیابی هست دیگر
تقریبا دغسی اوبولی. خو خدا دیو که چیغم مرحله تا خلق و نرسیشی چی بیابشی. خو پر حال په لومړی موضوع چې تاسو یاد کړی د ولسی جرګې د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو اول ژغیږو. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره په تیاریو بوخت دی. د اسلامي حزب او اسلامي جمعیت په ګډون یو شمېر ګوندونه وایي په اوسني ډول د انتخاباتو مخالف دي او حتی اجازه نه ورکوي چې انتخابات ترسره شي. دوی تیره اونۍ په کابل کې مظاهره وکړې او ویل تر څو چې غوښتنې منل شوې نه وي مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دوی غوښتنې دا دي چې د هرې رایې د نه انتقالېدونکي له سیستم تناسبي سیستم ته دې بدل شي او دغه راز دې له بایومتریک سیستم څخه کار واخیستل شي. دا غوښتنه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر څنګ د حکمتیار اسلامي حزب او څو نورې ډلې هم کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخابات تا ډیر وخت کم پاتره او دا غوښتنې په دومره لنډه موده کې عملي کېدای نشي. په همدې منځ کې په اپوزیسیون کې یو شامل دولتي چارواکي محمد محقق ویلي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي او انتخابات کړکېچن شول د لوی جرګې له لارې به موقت حکومت جوړ کړي.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترم که از ایشان ما دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم آقای فضل احمد حقمل عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان در استودیو هستند. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ هم با ما هستند یک چند لحظه و منتظر محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات هستیم که اونا هم خدا کنه زودتر تشریف برن به استودیو ما، چون از طریق تلفن چند لحظه با آقای صدیق پتمن و آقای آریان خبیر هم صحبت های خاط داشتیم.
بله، نو لبلیک د دې لپاره چې اوریا صاحب کم وخت لري او د څو دقیقو لپاره لمر سره د لبلای نوبت په دوی تارکو، اوریا صاحب د دولت اپوزیسیون ګوندونه که څه اپوزیسیون ځینې بولي، ځینې وایي چې نه دوی پخپله د حکومت جز دي، غوښتنه لري چې په انتخابات په اوسني شکل نه کیشي. اما د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځواب معلوم ده، هغوی وایي چې په دومره لنډ وخت کې دا تغیرات چې تاسو غواړئ دا ممکن نه دي. نو چې ممکن نه دي، تاسو وایئ چې انتخابات بیخي وځنډول شي که څنګه؟
د تاسو له لپاره یو نړۍ مننه. تاسو تخنیکي همکاران او درنو میلمنو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
دا بحث ښه بحث ده. د وحدت ملي د حکومت لومړنۍ دنده د وحدت حکومت د وحدت ملي د حکومت د توافقاتو پر بنسټ باندې دا و چې په د ټاکنیز نظام او سیستم کې هر اړخیزه اصلاحات راولي. دا اولی ته دنده وه او دا باید په اول ورځ پیل کړی وای. دوی څلور کاله د هغې توافقنامې په ضد ګام وچت چې پخپله دوی امضا کړې وه او دوی ته مشروعیت ورکاوه. او له تیرو دوه کلونو را دېخوا پارلمان څو قانونه تصویب کړل، څو طرحې تصویب کړلې. ولسمشر د پارلمان چې قانوني او حقوقي صلاحیت لري ټولې طرحې رد کړلې. له یو نیم کال نه را په دې خوا ته ګوندونه، سیاسي ائتلافونه په منظم ډول باندې حکومت ته، یوناما ته او نړیوالو سازمانونو ته خپلې طرحې او نظریات ورکوي او دغه ټول وخت دوی ځای
اوریا صاحب وبخشي. تاسو وایئ چې په څلورو کلونو کې دوی اصلاحات رانه وستل او د ملي یووالي د حکومت د موافقې یو شرط و، لیکن دوی وایي چې موږ اصلاحات راوړي دي. کېدای شي هغه څه اصلاحات به نه راوړي چې تاسو یې غواړئ.
زه اوس هم دغه عرض کوم، هلته نه ویشته سوي چې توافقنامه کې چې څه ډول اصلاحات راسي، هغه زه اوس توضیح کوم چې څه ډول اصلاحات باید راسي. په اوسنیو شرایطو کې یو یا دوه یا درې سیاسي ګوندونه نه دي چې دوی مخالفت کوي اپوزیسیون. په دې هکله د ټولو افغاني ګوندونو په هکله، څه هغه په حکومت کې دي او که څه له حکومت بیرون دي، دوی یو سیاسي اجماع د هیواد په سطحه باندې لري او سیاسي اجماع د څلور ټکو باندې تچلری او ولاړه ده. لومړی، کمیسیون باید آزاد وي، مستقل وي، بی طرف وي. دویم، نظام د انتخاباتي باید تبدیل سي. او دریم، باید سیاسي ګوندونه او مدني سازمانونه موثر نظارت باید او څار باید ولري. او څلورم، د رای اخیستونکو شهرت باید بایومیټریک سیستم پر بنیاد واخیستل سي. په دې هکله د افغانستان په هکله، یو په افغانستان کې یو سیاسي ملي اجماع شتون لري. هغه ګوندونه هم چې داخل د حکومت کې دي که بیرون له حکومت دي، په دې څلور ټکو سره موافق دي او دا په یو غږ له حکومت څخه تقریبا دا دوه کاله کېږي دوی اصلاحات غواړي. مګر حکومت د دې په جهت چې یو مستقل کمیسیون جوړ کړي، یو لاسپوڅی کمیسیون جوړ کړی ده او د لاسپوڅی کمیسیون په واسطه باندې خپله اراده تمثیلوي. ولې اصلاحات را نه وستل؟ څه ډول اصلاحات باید را وستلي وای؟ موږ مخکې له حکومت هم همدغه زوړ او روس انسټیټیوي سیستم د انتخاباتي درلوده، هماغه پروسه پورې هم شته. پخوا هم یو لاسپوڅی کمیسیون و، هیڅ نه. پخوا هم 2 میلیونه کارتونه ویشل شوي وو، اوس هم 9 میلیونه سټیکرونه ویشل شوي دي او په سلهاوو داسې نور شیان. نو هیڅ ډول اصلاحات نه دی راغلي. سره دې چې ټول زړه په زړه ده، نوي ګامونه چې اوچت شوي دي هغه هم منفي دي. اوس ته حکومت وایي چې تاسو وخت کم ده، دا په دې معنی چې دا لاسپوڅی کمیسیون باید ومنو، تقلبي انتخابات باید ومنو، نامشروع انتخابات باید ومنو او د نامشروع انتخاباتو پایلې باید ومنو.
تشکر اوریا صاحب. فعلاً بله، بازم فرصت به شما میایه. آل محترم آقای فضل غنی حقمل، عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی افغانستان در استودیو تشریف دارن، نظر از اونا رو بگیریم. آقای صاحب،
بله، اوقوی هم پدی ائتلاف که شریک تی ورسره.
بله، منتها عمومی گپ زدن که پرابلم است و دیگه است، منتها هم بطور معلومات دقیق بدن که کدام یک مثلا این مشکل است، دو این مشکل است. نه قسمی اگه واضح تر گفته شده که ما بفهمیم، شنونده عزیز ما بفهمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د بحث قدرمن ملمته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په پیل کې زه یادونه کوم چې د ټاکنو پروسه یو ملي پروسه ده او سیاسي ګوندونه د دغه پروسې یو مهم رکن دی او مسؤلیت لري چې د دغه پروسې د ښه تطبیق لپاره او د دغه پروسې د شفافیت لپاره له کمیسیون سره په ګډه کار وکړي او د سیاسي ګوندونو له توافق پرته د دغه پروسې چارې نیمګړې دي او سیاسي احزاب باید د دغه پروسې په اړه قانع شي، د دوی توافق ترلاسه شي، او که چیرته د دوی توافق ترلاسه نه شي نو دا پروسه یوه نیمګړې پروسه ده او د شفافیت لپاره یې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه نه ویل کېږي. او نو همدا ده چې د دوی رضایت حتمی دی، خو تر اوسه پورې چې کوم کارونه ترسره شوي دي
که رضایت نه شو حاصل، تاسې څه وایست؟ محقق صاحب خو ویلي دي چې موقت حکومت جوړي، تاسې څه کوئ؟ تاسې هم ورسره په دې خبره کې شریک یاست؟
تر اوسه پورې چې دغه پروسې کوم کارونه ترسره کړي دي، یعنی د کمیسیون لخوا کومې چارې ترسره شوې دي، دا نیمګړې دي، یو اړخیزې دي او د سیاسي ګوندونو قناعت نه دی ترلاسه شوی. تاسې وګورئ
دا خبره خو تاسې وکړه، لیکن زما سوال دا نه و. زما سوال دا و چې که حکومت ونه منله یا انتخاباتو کمیسیون ونه منلې، دا ستاسو غوښتنې؟ هغه وایي ښکاره وایي چې دا غوښتنې نه منل کېدی نه شي، وخت ډېر کم دی. چې نه منې، ستاسو پرېکړه به څه وي؟
سیاسي ګوندونه مصمم دي چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د خبرو اترو دروازې پرانستې پرېښي دي. او موږ هیله من یو چې دا حکومت تر هر څه سیاسي ګوندونو وړاندې کړی ده په دې باندې توافق ترلاسه کړو، خو په عین حال کې من خپل مدني اعتراضونو ته هم ادامه ورکوم. لکه څنګه چې تاسو ولیدل دوره زوړاند په کابل کې په څو برخو کې مدني اعتراضونه وشول، همدغه ډول په نور ولایتونو کې هم ورته مدني اعتراضونه کېږي. دا د سیاسي ګوندونو او د افغانستان د خلکو حق دی ترڅو دغه پروسې د شفافیت
لپاره. مننه حکمل صاحب، سلامات اوسئ. تاسو به را سره یاست. اوس د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی آریان خیبر هم د ټلیفون له لارې را سره دی. اوریا صاحب لاړی، ورنه مننه کوو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. خیبر صاحب، تاسو به زموږ د دوو نورو مېلمنو څرګندونې اورېدلې دي چې هغوی د نی شکل د انتخاباتو مخالف ول، یو د شاغلی اوریا او بل همدار شاغلی فضل غنی حقمل دی. دی وای چې یو شمیر ګوندونه به په اوسنی شکل کې انتخابات کې شنو ورسره مبارزه وکړي او مخالفت ته دوام ورکړي. اما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چې په دومره لنډ وخت کې هغه تغیرات چې دوی غواړي، لکه د بایومیټریک سیستم او یا د ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ونډې ورکولو په باب، دوی دا تغیرات نشي راوستلی. تاسو د یو سیاسي کارپوه په حیث څه فکر کوئ چې دا ګوندونه په حق دي او که د انتخاباتو کمیسیون چې ما ادعا لري چې په دومره لنډ وخت کې دا تغیرات ناممکن دي، د هغوی خبره په ځای بولي؟
دله وبخښه خوای په نامه خپل سلامونه تاسو ته تاسو طریقه د نوم دي تاسو نه کوم. زه فکر کوم چې دا ګوندونه چې اصلا په واقعي ډول په حقوقي ډول کې دا وته لري چې دې ګوندونه نه دي، دوی هغه مسلق ګوندونه دي، مسلق تنظیمونه دي چې تقریبا څلوي کال دوی د کلشنکوف د ژبنه خبرې کړې دي. دغه محترمین د مهرباني وکړي وخت چې د الکترونیکی تذکرې ویشل کېدلې، دی ولا وخت یو مخالفت وکړو. کوم مثلا موږ یو الکترونیکی تذکرې د لوړ درې ساجاب د تنوع چې په انتخاباتو کې تخلف شوی، تقلب شوی وای او بحران ته لاره خوځېدلې وای. خو مشکل دغه ده چې دوی د الکترونیکی تذکرې د لویش مخالفت وکړل، اکثریت مثلا د جمعیت اسلامي، حزب زوادات او جنبش ګوندونه. او په تیر وخت کې د اسلامي یو مسله ډلګۍ ده چې هغه د افغانستان دولت ته تسلیم شو. د دې پر ځای چې د افغانستان د دولت حمایه وکړي، په دې پر ځای چې ولسمشر غنی له سیاستونه دی دفاع وکړي، دوی د نامعلومو موخو په خاطر باندې د انتخاباتو د پروسې مخنیوي کوي. وخت ډېر کم دی تاسو د کوم د ټاکنو خپل کمیشن د خراب ته ویل چې وخت کم دی موږ نشو کولای په کوم معیارو باندې چې دوی غواړي انتخابات ترسره کړو او تاسو پیریش انتخابات د دیموکراتیک نظام یو اساسي ملفه ده انتخابات باید ترسره شي موږ بل لار نه لرو د اوسن د پارلمان چې دي غیر قانوني پارلمان دی او هغه څه چې باید شاید د قانون مطابق باندې اکثریت کړنه نه دی کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم هغه چې دوی توقع لري چې دوی کسان وګمارل شي هغه هم امکانات نشته. تاسو ولیدل چې دغه نوې رهبري د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا د دوو ټیمونو د تفاهم په اساس باندې رامنځته شول او اکثریت بېطرف او لامتنازع خلک دي. دلته دوی بیا هم غواړي چې د خپلو د قدرت رسېدو په خاطر باندې بیا چې وغواړي چې بیا هم د خلکو ګردو باندې سوار شي نوې نوې بهانې پیدا کوي. زه وایم د دغو وخت نه دی دوی د ګرګونی وخی او خلکو ته د ځواب ورکړي چې دوی دومره خلک چې د 200,000 انسانانو په کابل کې ووژل یې دوی ځواب دی اول ورکړي دوی دې مېرمنه
باندې خیر باشه تشکر. فعلا بازم صحبت میکنیم آل محترم آقای زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات هم از طریق تلفن در با ما هستن. آقای سادات خوش آمدین. بعد از خوش آمدید سیپ اعتراضات عذاب سیاسی چی میشه؟ چی گفتنی دارین؟
جناب نظر صاحب زه هم تاسو ته سروان صاحب ته او تاسو د خبرونه ملمت خیبر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه تاسو په جریان کې یاست د ټاکنو خپل وخت کې خپل موقف دی اعلان کړی او په دغه کم موده کې ممکن نه ده چې هغه طرحه چې عذاب وړاندې کړی ده په هغه باندې موږ توانو ګراسم ټاکنې تر سره کړو. تاسو پوهیږئ چې د بایومټریک سیستم څخه استفاده وخت ضرورت لري او دا زموږ طرحه وه 15 مخکې مو حکومت ته سپارلې وه. په هغه وخت کې حکومت موږ لاس نیولی و نه کړو سیاسي عذاب هم په هغه وخت کې زموږ غږ بدرګه نه کړو. موږ مجبور شو په همدغه شته سیستم باندې ټاکنې مخته ویسو. موږ د دې څخه دې غوښتنه کړې ده چې تاسو داسې میکانیزمونه پیشنهاد کړئ چې هغه قابل د تطبیق واوسیږي.
سادات صاحب او بخشی سادات صاحب لیکن دوی وس وای چې کچیر ته دوی غوښتنی و نه منل شي دوی به حتی د انتخاباتو مخه ونیسي او انتخابات په کړکیچن شي او کړکیچن شول نو کړي شي حتی حکومت سقوط ورکی په دې اړه تاسو څه وایست؟
او دا به د دوی نظریه ممون کړه ټاکنو قانون او د افغانستان قانون اساسي قانون مهم دی. دوی باید دغه پروسه سره همکار ووسی نه دا چې دغه پروسه په وړاندې دوی خند مشکلات رامنځته کړي. تاسو پوهیږئ چې په اوس کې مونږ په ډېر اساس شرایطو کې قرار لرو. هر سات مونږ ته د ارزښت ډک دی او که چېرته واقعا د دوی سره پروسه شفافیت موضوع مطرح وي دوی د خپل نظارت قوي کړي. د دوی قوي نظارت به وکولی شي راتون کې ټاکنې رڼې او شفافه ترسره شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. حکمل صاحب اوس بیرته تاسو ته نوبت درکو. تاسو دې ښاغلی سادات څرګندونې واورېدې چې دوی ډېر پخواله د خپله طرحه وړاندې کړې وه نه حکومت په هغه وخت کې وای څه وویل نه ستاسو ګوندونه څه وویل. اوس چې انتخابات رانږدې شول اوس تاسو مخالفت کوئ په دې اړه څه وایست؟
سروان صاحب وګورئ کله چې حکمتیار صاحب کابل ته راغی یو کال وړاندې نو هغه د جمهور رئیس سره په لومړي ملاقات کې د ټاکنو موضوع مطرح کړله او د دغو ټاکنو د شفافیت غوښتنه وکړه. بیا له هغه وروسته اته میاشتې وړاندې حزب اسلامي
دا خو کلي موضوع ده شفافیت خو ټوله یادوي دوی هم وایي لیکن د دې طرحې خبره ده اصلا
اتم یاشت وړاندې حزب اسلامي خپل طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله او لاغه نه ورسته د دغه طرحه په اړه د سیاسي ګوندونو توافق ترلاسه کړ. یعنی دا موضوع د تیر یو کال په موده کې تر بحث لاندې دا مسلسل تماسونه نیول شوې دي. د جمهور رئیس سره پرله پسې ناست شوې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ناست شوې دي. د بهرنیو زیدخلو لورو سره ناست شوې. دا نوې موضوع نه ده. دا کابو یو کال کېږي چې پر دې موضوع بحث روان دی خبرې اترې روانې دي. ستونزه دا ده چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کوي. یعنی هغوی په ظاهر کې یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. له سیاسي ګوندونو سره ژمنې کوي خو عملي کوي نه. په داسې حال کې چې دوی د دغې طرحې نه ملاتړ کړی دی دغه طرحه یې اغېزمنه بللې ده هر اړخیزه یې بللې ده جامع یې بللې ده خو وای چې اوس وخت کم دی، دوی ولې یو کال وړاندې په دغه طرح عمل ونه کړ، ولې څو میاشتې وړاندې چې دغه طرح دوی ته وسپارل شو دغه طرح په موادو عمل وکړ؟ دا مسؤلیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون
اوریدونکو ته واضح وایي. دغه دوی غوښتنې چې اوس تاسو کوي، آیا نور ګوندونو هم کولی که صرف تاسو د خپل ګوند خبره کوي؟ همدغه دوی غوښتنې تاسو اته میاشتې پخوا مطرح کړې دي، د بایومیټریک سیستم او د ګوندونو د ونډې.
وګورئ سروان صاحب، حزب اسلامي یوه جامع طرحه جوړه کړه د ټاکنو په هکله، وغی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارله. بیا وروسته چې کله د سیاسي ګوندونو اجماع رامنځته شو او په هغه کې 15 مطرح سیاسي ګوندونه شامل شول په دغه اجماع کې، نو دوی په ګډه باندې په یوه درې مادهیزه طرحه باندې توافق وکړ چې په هغه کې د
دغه اجماع کله رامنځته شو چې خلک پوه شي کوم تاریخ څو میاشتې مخکې؟
تقریبا درې میاشتې وړاندې.
خو خبر هم دلته ده، زه فکر کوم چې د حکمل صاحب شکایت هم همدلته ده چې تاسو درې میاشتې مخکې دا غوښتنه کړې ده، مخکې نه ده کړې.
وګورئ که چېرته دوی د احزابو نافع کېدل نه غواړي، او که چېرته دوی په دې غواړي چې ټاکنې رڼې او سرتاسري وي، نو دوی باید د احزابو رول نفع نه کړي. احزاب د دغې پروسې مهم جز دی، مهم رکن دی، او هر کله چې دوی ته احزاب مشورې ورکوي، نظرونه ورکوي، وړاندیزونه ورکوي، باید هغه په عمل کې ونیسي او د تطبیق لپاره دوی عملي اقدامات وکړي. حزب اسلامي خپله طرحه څو میاشتې وړاندې دوی ته سپارلې ده، خو په هغه طرحه باندې هم عمل نه دی شوی، او اوس چې د سیاسي ګوندونو ګډ توافق وشو په دغه طرحه باندې، بیا هم دوی د دغه طرحې مواد په عمل کې نه دي عملي کړي، یوازې ژمنې کړي دي، او هیڅ یو ماده هم د دغو طرحو تر اوسه عملي شوې نه ده. یو بله موضوع سروان صاحب چې هغه ته زه یادونه وکړم، ورونو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، سیاسي ګوندونه په تیره بیا حزب اسلامي په ټاکنو باور لري، د ټاکنو له پروسې ملاتړ کوي، د دغه پروسې مخالفت نه کوي، او د بحران نه د وتلو یوازینی لار ټاکنې ګڼي. یعنی بله هیڅ لار نشته، نه موقت حکومت، نه نورې لارې. یوازینی لاره چې موږ د بحران نه د وتلو لاره ګڼو هغه ټاکنې دي، او په دغې ټاکنو باندې باید موږ تمرکز زده چې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي، ونه ځنډول شي. هیڅ پلمه باید د ټاکنو د ځنډ لامل نشي، او حکومت ته سقوط څوک نه ورکوي. دا خبره ډیره غلطه ده. موږ حزب اسلامي د حکومت ملاتړ کړی دی، او د دغه کمیسیون ملاتړ مو کړی دی، او موږ ویلي چې دغه کمیسیون باید خپل کار ته دوام ورکړي. فقط د سیاسي ګوندونو هدف دا دی چې دغه ټاکنې رڼې وي، شفافې وي، عادلانه وي.
حکمل صاحب، تاسو وایئ چې انتخابات باید ونه ځنډول شي، چې انتخابات ونه ځنډول شي، او نو باید په همدې اوسني شکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا باید په دې اوسني شکل سره په دې اوسنۍ طرحې پر اساس باندې انتخابات وشي، او که چېرته ستاسو غوښتنې منل کېږي بیا باید انتخابات وځنډول شي؟
اول خود دې ځواب باید کمیسیون ووایي چې دوی ولې د احزابو غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلي. او بله دا چې د بایومیټریک موضوع چې ده هغه هم عملي ده، امکان لري، ځکه یوې جرمني کمپنۍ آمادګي ښودلې ده چې دوی په ډېر کم لګښت سره په دا یوه نیمه میاشت کې کولای شي په ټول افغانستان کې د بایومیټریک سیستم فعال کړي. د ټاکنو په ورځ باید خلک بایومیټریک شي او له هغه وروسته خپله رایه وکاروي. دا کار ممکن دی، عملي ده، یو په ډېر کم لګښت باندې. یعنې د ټاکنو تجربه لري، هغوی دې ته چمتو دي چې دا کار وکړي.
ډېر مننه.
به همی اعتراضات راه های هر که پیشنهاد شد یاره، اگر شما جواب بتین یکی خودتان هم پیشنهاد کنین در این وقت کم چی باید شد و که کل طرف راضی باشه.
تاس پا جریان کی هستی؟ در تاکن خپلواک کمیسیون در طول و حق و لار و چار بانده کار ترسر اکلو ترسو در تاکن و در شفافیت بانده مثبت غیزه پری باسی امداوست هم هقه مکنیزم نشی تاکن خپلواک کمیسیون تر لاستاندی لری حتی دیده که وچی در طول و خواهو یقین په دغه پروسه باندې راولو، او د خلکو قبایله اعتماد یو ځل بیا په دغه پروسه باندې راوګرځوو. اما بدبختانه په افغانستان کې یو شمېر افراد اشخاص حتی د دې کوي د دوی شخصي ګټې په خطر کې دي، او کوشش کوي چې دغه پروسه سپوتاش کړي او له ستونزو مشکلات سره مخامخ کړي. د سیاسي عذابو څخه د افغانستان د خلکو ولسونو غوښتنه دغه ده، ځکه دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک ولسونه دي چې دوی باید خلک تشویق کړي تر څو په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي، نه دا چې دوی خپله د دې باعث وګرځي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ وګرځي. سیاسي عذابو همدا اوس په دغه ټاکنو کې 5% کاندیدان ورکړي، 93% مستقل او خپلواک کاندیدان دي، د دوی څخه موږ وختنه دغه ده چې د درین نویسلنه خلکو سیاسي اراده د دوی تفکول نه کوي او همدا ډول هغه میکانیزمونه د پیشنهاد کوي چې هغه
سادات صاحب اکمل صاحب هغه یو پیشنهاد درلود، دوی درلود ویلی وای د بایومیټریک سیستم ممکن ده، د کوم جرمنی کمپنی وای ویلی دی چې دا ممکن ده د انتخاباتو په ورځ.
جناب سروان صاحب د هماغه کمپنی چې دوی ورنه یادونه کوي دغې سره موږ ناستې درلودې، زموږ تخنیکي همکاران ورسره ناستې درلودلې، اما هماغه کمپنی چې دوی یادونه ځینې کوي هغوی په هېڅ هېواد کې د ټاکنو تجربه نه لري. د دې تر څنګ دغه تضمین دوی نه ورکوي که چېرته په د ټاکنو په ورځ د دوی سیستم کار ور نه کړي، دا تضمین څوک ورکوي؟ دې مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي؟ نه دغه کمپنۍ د دې مسؤلیت پر غاړه اخلي، نه بل داسې څوک چې د دې مسؤلیت پر غاړه واخلي. تاسو پوهېږئ موږ په افغانستان کې د ټاکنو یوه ورځ لرو، که په هغې ورځ دغه ټاکنې بیا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ممکنه نه ده چې بیا موږ تاسو وتوانېږو دغه ملي پروسه د خپل پخوالي ته ورسوو. بدبختانه زمونږ تخنیکي همکارانو هم څو ځله هغه راستیم چې د سیاسي اعضاو له مشرانو سره درلودلې، کوشش مو د دې وکړو چې دوی پوه کړو په دې باندې چې په اوس کې ممکنه نه ده. که تاسو په رښتینې توګه غواړئ شفافیت تضمین شي، راځئ د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره موږ او تاسو د بایومیټریک سیستم دپاره امکانات برابر کړو او د ولسمشرۍ ټاکنو کې همدغه سیستم نه استفاده وکړو. په اوس کې د همدغه شته سیستم په واسطه باندې ټاکنې ترسره کړو او نظارت قوي کړو تر څو شفافیت تضمین شي. او د دې تر څنګ داسې میکانیزمونه پیشنهاد کړو چې اقلن په دغه کم دوه میاشتو کې هغه د پلي کېدو وړ وګرځي. اما بدبختانه د سیاسي اعضاو مشران په هماغه خپلو غوښتنو باندې ولاړ دي. دوی د ټاکنیز نظام بدلون هم غواړي، په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی. د نظارت حق چې دوی هر ډول امکانات وغواړي موږ دغه زمینه ورته برابره کړي، بیا یې هم ورته برابره وو او د دوی څخه غوښتنه دغه ده چې دوی خپل نظارت قوي کړي. همدا اوس
تشکر سادات صاحب، بله شما باز منتظر باشین که آقای آریان خیبر صاحب بسیار گپ زده نتانستن. خیبر صاحب شما رای حل چی میبینین؟ برای از اینکه ما رای حل میپالیم، برای از اینکه انتقادات خوکل گفته رئیسان اعتراضات هم زیاد است، شما منعیس کارشناس مسائل سیاسی و بیطرف چاره را در چی میبینین صاحب؟
ما فکر میکنم که انتخابات باید با وقت معینش دایر شود، مثل مستقل انتخابات وزیفه را که مطابق همون میارایی که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات به دست داره، همون میارایی را که یا همون امکانات را که دارن مطابق از او باید انتخابات دایر شود. عذابه که اینا خود عذاب سیاسی میگیرن، ما باید مانع از این روان نشن. برالاوه که مانع از این روان نشن باید با این پروسه باید همکاری کمک بکنه و بتونیم که انتخابات شفاف داشته باشن. قسمی که قبلا صدات سبزار داشتن، کمیسیون مستقل انتخابات زمینه نظارت برای این عذاب و به این بندها مساعد ساخته و یا میتونن که از طریق نظارت مستقیم انتخابات شفافیت انتخابات اینا تضمین بکنن. دیگر راهی نیست، وقت کم است و هم مجبور مکلف هستن که مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات باید در بکنن به تاریخ 28 میزان. اگر قرار باشه که عذاب جهادی و عذاب بندهای جنگسالار یک بار دیگر مانع تدبیر انتخابات شد، فکر میکنم که اوضاع افغانستان بحران میشه و اوضاع پیچیده میشه و میرن ما طرف یک بحران دیگه. فقط وظیفه نه تنها عذاب سیاسی، وظیفه تمام مردم افغانستان است که انتخابات خود مردم باید نظارت بکنن. وقتی اگر ما با کی تخلف کی میکنن؟ تخلف ما میکنم، شما میکنم، میکنن این مردم است که تخلف میکنن. ما تخلف باید جلوگیری بکنیم. یعنی امکانات دستاشتی ناشیز که هست باید نظر داشت شرایط افغانستان، مطابق از نمی شرایط باید انتخابات دایر شد. ما انتخابات شفاف داشته باشیم و بتانیم یک پارلمان واقعا که از بطن مردم افغانستان برخواسته باشه، ما امت پارلمان داشته باشیم. دیگر عذاب سیاسی ما بادم پیشنهاد میکنم که امی عذاب سیاسی اکثریتشان دست وزارت عدلیه فتر راجستر نیستن. اینا باندهایی هستن که زبان کلاشینکوف حرف میزنن، اینا باندهایی هستن، کسایی هستن که همیشه از حد میشن، مانع میشن در مقابل ترقی.
خیبر صاحب این موضوع را باز در آخر یک کم اگه گپ میزنیم. حالا سر میزیم انتخابات یک کم اگه نظرهای خوب اظهار کردین، از او خاطر نظر مردم هم پرسان بکنیم، گرچه در دست مردم کدام اختیار نیست که اونا مثلا از او استفاده بکنن. به هر حال یک اعلانه که خورد داریم، بعد از او شمارهای تلفن اعلان میکنیم.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
شنوندگان محترم، موضوع بحث ما انتخابات و اعتراضات احزاب سیاسی است. شما رای تلفن برتان میگم، شما چی فکر میکنین؟ منتظر نظرهای شما هم هستیم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-5240 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-45-01 همچنان از طریق افغان بی سی هم به خل مسجد اجدا میتونین به ما پیام نشته کنین. آقای ساروان او را همیشه میبینه برتان میخوانه.
بله، او دا به هم وی چیز مجده دیخ پروانی ملمانه دیده انتخابات و دخبل واک کمیسون مرسیال وین شاغل زبی سادات د افغانستان د اسلامي حزب د مطبوعاتي ټیم غړی شغل فضل غنی حقمل او د غرض د سیاسي چارو کارپو شغل آریان خیبر. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ سیب.
بله آقای فاروان، سلام به شما و جناب نظرت به عنوان شما متندو شما را زحمت دادید.
مهرباني وطندو سیب.
تشکر وطندو.
آقای نظر، شما گفتین که پیشنهاد داشته باشین که چه قسم انتخابات شفاف برگزار شود. ما یک پیشنهاد داریم، البته پیشنهاد ما که سعی در کشورهای همسایه هم مثلا در پاکستان که انتخابات برگزار میشه، آقای نظر ما همین نظر ما که متوجه خیبر و نمایندگی حزب اسلامی که
وطن دوست، شما سر سوالتان زیاد تبصره میکنین. راستن دک سوال بین ورزی که تلفن ها خوب ختم میشه، ما 5 دقیقه سر سوال شما که خوب است که بعد است که پاکستان است که ایران است، دو چرت بزنین تلفن ختم میشه. سه بفهمید سه وطن دوست،
شما گوش کنین. مثلا وقت که در پاکستان انتخابات میشه، مثلا برای دو ماه
موقت
صادقه استعفا میده، مثلا حکومت موقت ایجاد میشه که به طرف از اکبار تک انتخابات بر کامل شد، بعد حکومت یعنی خودت به حکومت لغو میسپاره. در افغانستان اگر نخستم شد، مثلا آقای غنی دو ماه پیشتر انتخابات استعفا بده.
اول خو وطن دوست صاحب، اول خود د جمهوری ریاست انتخابات نه دی پارلمانی انتخابات دی. دوم دغه چې هر هیواد قوانین فرقی، په پاکستان کې صدر اعظم پارلمان انتخابي، په افغانستان کې مستقیمه رایه د ولسمشر انتخابي، دغه سیستمونه ډیر فرقی. که د پاکستان مثال ورکوي، ولې د امریکا مثال نه ورکوي، ولې د انګلستان مثال نه ورکوي؟
50 سال تجربه درنه، لازم خو کل چیزان تقریبا نه وری تجربه.
بله بله خیر،
امریکا که خود جنجال نست، افغانستان که خود دلت یزونه دی دلت خود پر اعتبار نست، این مرد فجه خطر باید چی طول گندونه پر اعتبار وی که
لکه سنگه چی می در طول خدا دی ولسمشه انتخابات ندی، مشت به پارلمانی انتخاباتو خبری که دل ولسمشه سر خوی یا حکومت سر
بی پر اعتراض دلی که اغاق پلواک ندی
شه سیده نردیر مننه یو کلمخ که باید استفاهو که پدی حساب بندی. خیر، بل اوریدون که لروزان معرفی که ی آزادی رادیو.
عرض سلام و احترام بر همه دوستا دارم، بر شما همه دوستا. زنده باشین، خوش باشین. من یک سوال دارم، من نمیفهمم، دو سوال دارم. یک سوال میکنم، یک کارشناس بی‌طرف کیست؟ اول به خاطر که سوال ما متوجه هم آدم میشه. من خب من آقای خیبر برشان سلام میرسانم. علی طور من یک سوال میکنم، امیدوارستم دوستای دیگه من خواستم در این مورد نظر بتن. قسمی که آقای نظر شما قبلا فرمودین که جامعه جهانی که پول میتن بر انتخابات افغانستان، اینا خود تجربه چندین ساله، سالهای سال در قسمت دموکراسی و انتخابات و سیاست دموکراتیک و دموکراسی و اینا قدامت دارن، اینا پول میتن، در حالی که دولت افغانستان قسم همگی ما شما میدانیم این دولت هم دولت واقعا مردمی نیست و بالای منافع مردم افغانستان از منافع ملی تخطی میکنن. بالای منافع
بخل
ملی
سوالتان یادتان رفت، راستن نمی سوال بینجم.
این ما در سوال میم، نه ما در سوال میم. یک جهت خویی که دولت افغانستان، دیگه ای که همی احزاب هم که پشتیوانی واقعی داشته باشن ندارن، نه میاری یک حزب سیاسی چیز که پشتیوانی واقعی ملی داشته باشه بودجه خودش تمویل کنه، که همی چیزها رو همی احزاب افغانستان ندارن. اینا در میان همی هر دو چقدر ایجاب میکنه که ما خود چون عرضی از قابل اعتماد نیست که ما یک دولت معقد داشته باشیم که باز همه گپار تنظیم بکنه برست. که باز آماده شد و جامعه بر یک دولت نو.
سلامت و سیمنه نکور ودن. بله اوریدون که لروزان معرفی که ایله ده چه تحصیل لندی خبری و که چه ملمنوتم وقت پاتشی مهربانی که ویسه.
من نن سلام ته بلند خبره کوم
کور بدن حاجی صاحب
زم دای وسه اجازنی يم لمن سلامونه تقدیمون تاسو ته ملمنو زو تاسو ته
تشکر کور بدن
زم دای وسه ساده ما سوال ته باید جواب راشي. ساده ته دغه نیته چې تاسو تاکلې ده، تاسو وګورئ دغه پارلمان د اته کال کې چې غیر قانوني او کار ورسره کوي هیڅ خبره نشته. دلته چې انتخاباته خبره راځي او تاسو په دغه پیږي چې دغه سیاسي احزاب چې اوس سیاسي احزاب دغه بولي دغه یو ګډوډي مراوستای شي او یو یو ارج مرج مراوستای شي په ټولنه کې بیا د افغانستان خلک له خاورو سره خالد کوي او د وطن وضعیت هم دغه وضعیت نه دی چې اوس موږ وایو چې وضعیت یې سم دی خیر دی که دلته پرابلم پېښ دا پرابلم به زر حل شي آیا که دغه نیټه د قرآن توری خو نه دی که دغه نیټه واوړي درې میاشته څلور میاشته بعد دغه انتخابات وشي
بیا خو ژمی راځي
ډېره لویه دغه شوي درغلي شوي او که به حقیقت او خلکو ته به خدمت سوی دي چې یو پنځه میاشتې بعد دغه انتخابات وکړو او بایومیټریک سیستم ورته جوړ کړو ولې نه ورته جوړوو
ډېره مننه سعادت صاحب فکر نه کوم چې په درې څلورو میاشتو دي چاره وشي بیا ژمی ده او هوا یخه ده شاید یو شپږ اووه میاشتې یا اته میاشتې به پکاري بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام افغان مل صاحب
تاسو خیر سروان صاحب مېلمنو ته ټول ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم
سلام
خو سیاسي عذاب دغه دا اول خو مې دا غوښتنه درنه کړه چې ته کومې کمیشن خو دا باور ولري چې دا عذاب ته څوک دغه نه ورکوي اوټ نه ورکوي یا څوک رایه نه ورکوي ځکه چې په تېره کې څه کړي دي افغانستان یو خبره بل ورور ویلې چې دا د قرآن تورې خو نه ده چې ولې دوی دا
انتخابات بله
ولې د قرآن تورې نه ولې د قرآن تورې نه دوی ټول عمر قانون د خپل ځان لپاره اړولې ده دوی په قانون اصلي قانون نه پلی کوي دوی خپل قانون په خلکو باندې پلی کوي دوی څوک دي چې دوی اخلي دا انتشاده کوي او مخکې کوي دوی څوک چا د ودرولې دي کوم دوی خو مخکې کوي افغانستان خواښته در بدر بیا راغله او بل دا دوی چې کوم بایومیټریک خبرې کوي دوی دا خو دوی ښه یقین لري چې دا بایومیټریک دوی چې کوم راوړي یا
تصویر
روانه ده دوی سره
ډېره مننه
خپل لاس ته که دوی چېرته د افغانستان دا غوښتنه کول نه کنه اوس تپوس هم لرم که دوی چېرته د افغانستان دا بایومیټریک باندې دوی یقین درلودی نو الکترونیک تذکرې به اخیستې وای او بله خبره دا ده دوی چې اوس نن یوځای شي
افغان مل صاحب اوس په میلمنو ته ورشو اول اوریدونکی نظر صاحب وطن دوست صاحب وو
خلاصه جواب اگر بتین خوب میشه صاحب چیزایی که از موضوع خارج است بر از وای جواب هم نتین صاحب تشکر
بله جناب سروان صاحب ګرانو هیوادوالو پوښتنې چې دوی مطرح کړي دوی سره ټولو سره د ټاکنو شفافیت موضوع مطرح ده همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس په ورځ په دې باندې کار کوي تر څو څه ډول وتوانې کړو د خلکو له اعتماد سره پروسه را ژوندی کړو همدا اوس په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هر کار هر کړنه چې ترسره کیږي هڅه کوو ټول رسنۍ د سیاسي حزبو استازي د مدني ټولنو استازي دوی ټولو ته بلنه ورکوي تر څو دوی پر وړاندې دغه پروسې مخته ولاړ شي اکر نوال دوی په دغه پروسه باندې اعتماد وکړي خو بدبختانه ډیری وخت موږ په دې هم نه توانېږو د سیاسي حزبو استازي ډیره کم علاقه لري په دغه پروسو کې د ګډون په موخه او یا هم هغه سره نږدې څه دوی د پروسې وویني اما بدبختانه په رسنیو کې بیا دوی همیشه د دې یادونه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته د دې زمینه نه ده برابره تر څو دوی د دغه پروسې څخه درست نظارت ترسره کړي کله چې موږ تاسو وایو چې دغه ملي پروسه ده نو باید دې ته ملي فکر هم ولرو او هڅه د دې وکړو چې په رښتینی توګه کله چې ځان دغه پروسې مالکین بولو د شفافیت د فکر یې هم راسره واوسیږي او ټول لاس په لاس سره ورکړو تر څو وتوانېږو شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړو ښه پوهیږئ چې په اوس کې د قانون بدلون هم نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی او نه هم په اوس کې شونې ده چې د ودې توانېږو ټاکنې نظام کې د بدلون راولو یا د هم بایومیټریک سیستم څخه په اوس کې موږ او تاسو وتوانېږو استفاده وکولای شو ښه به دا وي چې په دغه کمه موده کې هغه میکانیزمونه باندې کار وکړو چې هغه شفافیت تضمینولی شي او روڼتیا راوستلی شي او په دغه پروسه د خلکو باندې اعتماد یو ځل بیا راژوندی کولی شي
علي صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان او فضل غني حقمل صاحب تاسې د وطندوست صاحب د پیشنهاد په اړه څه وایست ممکنه ده
وګوره سروان صاحب د ټاکنو شفافیت د احزاب غوښتنه هم ده د کمیسیون غوښتنه هم ده او د افغانستان د ملت غوښتنه هم ده
او سیاسي ګوندونه نظارت ته چمتو دي. دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه ده، دوی چمتو دي چې نظارت وکړي، خو اصلي هدف دا ده چې موږ په دغه پروسه کې اصلاحات غواړو. او لکه څنګه چې ولیدل شول په دغه موده کې اصلاحات نه دي رامنځته شوي، او متاسفانه چې ځینې کړی اوس هم د تیر په څیر ټاکنې غواړي، له تقلب او درغلۍ ډکې ټاکنې غواړي، او دا په هیڅ صورت د سیاسي ګوندونو لپاره د منلو وړ نه دي دغه ډول ټاکنې، او اجازه هم نه ورکوي چې دا ډول ټاکنې ترسره شي. او دا هسې یوه پلمه ده چې دوی وایي وخت کم ده. دوی اصلا د احزابو د رول نه فکر کېدل غواړي، دوی د په دغه پروسه کې نه غواړي چې احزاب ګډونو کې
احزاب په باره کې هم ځینې خلک لکه مخکې چې یو اوریدونکي اشاره وکړه، ځینې خلک اعتراض لري او خبرې لري. هغه دا ده چې دا ګوندونه اول اکثریت سرتاسري ګوندونه نه دي، ځینې بیخي ثبت نه دي په د عدلیې په وزارت کې. نو کله چې ګوندونه په هغه حد کې نه وي لکه په نورو هیوادونو کې وي، بیا نو په څه اساس د ګوندونو په اساس انتخابات وشي؟
وګورئ سروان صاحب، د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په دومره شمیر سیاسي ګوندونه د یوې ملي پروسې په هکله مشترک واحد موقف نیسي، او یوازینی هدف یې دا دی چې دغه پروسه په ښه ډول تطبیق شي، نتایج یې ټولو ته د منلو ور وي، د دې پروسې پایلې له بحران سره مخامخ نه شي، او په نتیجه کې یو درون او معتبر پارلمان رامنځته شي. نو دا چې د افغانستان په تاریخ کې دوی دغه ډول په لومړي ځل دغه ډول یو مشترک تصمیم نیسي، دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. بالاخره هغه سیاسي ګوندونه چې هغوی د تیرو په تیر تاریخ کې د جګړو شاهدانو یو بل سره خونړۍ جګړې کړې دي، ترخې تجربې لري، یو بل سره مخالفتونه کړي دي، حتی په یو میز سره نه راغونډېدل، اوس دوی په یو میز تر یو سقف لاندې راټولیږي، او د افغانستان د بحران لپاره، د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره، او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره په ګډه تصمیم نیسي. دا یو لاسته راوړنه ده، او هیڅکله باید څوک دا تشویش ونه لري چې ګواکې سیاسي ګوندونه شخصي ګټې مطرح کوي. دلته د ګټو موضوع مطرح نه ده، دلته د افغانستان د ثبات، د افغانستان د امنیت، د افغانستان د ښې راتلونکي موضوع مطرح ده، او سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې دغه پروسه په ښه ډول تطبیق شي. موږ د دغې پروسې سبوتاش کول نه غواړو، خاندې نه ګرځو، او موږ وایو چې د سیاسي ګوندونو توافق حتمی دی په دې پروسه کې. دغه پروسه باید د سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او همکارۍ ترسره شي. دا زموږ غوښتنه ده، خو متاسفانه چې دغه غوښتنه ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړل.
ډېره مننه کور ودان حقمل صاحب. خیبر صاحب، یو اوریدونکی حاجی صاحب عظیمی وویل، وای که د ګوندونو غوښتنې ته ځوابونه ویل شي، افغانستان هسې هم ښه امنیتي وضعیت نه لري، دوی به یو بل پرابلم جوړ کړي او ګډوډي به زیات شي، د خلکو مشکلات به ورسره ډیر شي. په دې اړه دوی نظر دا و چې که انتخابات وځنډ شي نو څه پروا لري؟ ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم مخکې درته وایم چې دوی سیاسي ګوندونه نه دي. سیاسي ګوند خپل معیارونه لري په کل از باندې. داسې یو ګوند ماته په افغانستان کې څوک چې هغه د خلکو د ایمان نه پورته شوی، د خلکو غږ پورته کړي، خلک په دې کې موږ تاسو څه سوره د مخکې دوه درې ورځې مخکې چې دی
که همین چه خیبر صاحب، ما موضوع بس ما یه عذاب نیست، نمی هر چی که هست، نمی آش هست، نمی کاسه هست، منظور ما سر نظمی عذاب هست که فیرنسی که میگن بسیار ثبت نام شده یا نشده، اما گندها یا گندهای گنده گندهش خود ثبت نام شده، اما یک سه چار تاش بیاز گنده گنده هست. از او خاطر فیرن به انتخابات اگر شما فوکس کنین بهتر است، برای اینکه باز عذاب سیاسی را علاوه یک روز گپ میزنیم.
ما فکر میکنم که اینا ساب شدن نمیتونن، مانع شدن نمیتونن در قبل یک روان دموکراتیک. و شروع قبلا هم صدا صاحب گفتن که حد اقل 94-93% فاید کاندید کنن، خدا یا مستقل هستن و 7% از عذاب هستن. یا ساب شدن نمیتونن، مانع شدن نمیتونن، مردم افغانستان برن طرف یک انتخابات شفاف، یک انتخابات دموکراتیک که بتونن یک پارلمان واقعا که از بطن مردم افغانستان برخواسته باشه، شاید در یک پارلمان باشه. بول از اینا مردم باید اختار نتن دیگه، هیچ چیز کردن نمیتونن. مردم افغانستان دیگه با بایی عذاب به هیچ وجه نمیرن امرای ازیا و مطابق پلانای ازیا نمیکنن. مردم افغانستان با شعور پختگی لازم سیاسی رسیدن. مردم افغانستان دیگه سیاست سفید از یکدیگر تفکیک نمیکنن. مردم افغانستان حال مردم 4 دهه قبل نیستن. به هیچ وجه انتخابات بر میشه. مردم افغانستان با دولت است، با کمیسیون مستقل انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات با بزور مردم، با بزور ملت باید که انتخابات دایر بکنه. مردم افغانستان توقع داره که با انتخابات داشته باشه. انتخابات شدنی است. انتخابات اگر کمیسیون مستقل انتخابات واقعا نمیخوام که انتخابات دایر شود ممکن نکنم که با سلامت بسیار شدید مردم افغانستان مواجه خواهد
شد. درمان خیبر صاحب صحیح شو استاس نظر مو وارد اوس به در شاغله صدیق پتمن چې د سیاسي چارو کارپو هم د نظر واورو پتمن صاحب د ټلیفون لاري را سره راي ورته ارکلای وایم پتمن صاحب زموش په بحث کې د اسلامي حزب د مطبوعاتي ټیم غړي شغلی فضل غنی حقمل او همدارس مخکې شغلی اوریا د انتخاباتو د ځندېدو غوښتنه وکړه او هغه غوښتنه چې یو شمېر ګوندونه لري لیکن زموږ دوه نورو میلمنو چې ښاغلی زبی سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال ویان دی او دغه راز د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی آریان خیبر ویل چې انتخابات باید په هیڅ صورت ونه ځنډول شي او هغه غوښتنه چې یو شمېر ګوندونه لري چې انتخابات باید په بایومټریک سیستم وي او ګوندونو ته پکې زیاته ونډه ورکړل شي هغه غوښتنې عملي نه دي خصوصاً پا دی لند وقتی ستاسو نظر سره
سلام و احترام علیکم تاست تاورید مخترم آوردون که ملمانو تا که در گوندون غختن او در کمیسون موقف دوال سره پرتلک و بزن غختن در پارا چه گوندون لری چه سیستم به انتخاب ممکن
پتمن سب
خپل وخت باندې مراجع
بله خپل موقعیت متغیره وی چه آواز ممخی لش چه خراب شو ادامه ورکی
نو ګوندونه باید هم خپل موقف توضیح کړي او تصحیح کړي او انتخاباتي کمیشن هم دلته دوه غوښتنې موجود دي د ګوندونو د خوانه یوه غوښتنه دا ده چې ګوندونه وایي سیستم د تغییر شي د دې دپاره ناوخته دی او بله غوښتنه چې ګوندونه هم وایي د افغانستان خلک هم وایي کاندیدان هم وایي او کمیشن هم وایي هغه د انتخاباتو روڼتیا او شفافیت دی د انتخاباتو د روڼتیا او د شفافیت دپاره ناوخته نه دی نه باید کمیسیون په دې ټینګار وکړي او کاندیدان هم په دې ټینګار نه کوي چې باید انتخابات شفاف نه وي باید انتخابات شفاف وي بایومیټریک سیستم همدا اوس د افغانستان حکومت لري عسکر بایومیټریک کوي پولیس بایومیټریک کوي د امنیت سیستم بایومیټریک دی دا ټیکنالوژي ارزان هم ده او قابل د دسترس هم ده هیله من دی چې یو منځنۍ لاره چې هغه د انتخاباتو روڼتیا تضمین کړي من سره شي چې هغه دا دی چې رایه ورکونه بایومیټریک شي د انتخاباتو کمیسیون ته داسې وړاندیز شوی دی د نورو تخنیکي خواوونه چې هغه څوک چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکوي که لیست بایومیټریک نه وي خیر دی ولې که یو ځل دی په ماشین ګوته کېږي دی په بل محل کې چې ګوته کېږي معلومېږي چې د سړي دوه ځله رایه ورکړې ده یا دویم ځل غواړي چې رایه ورکړي نوملیکنه د حد نه زیاته شوې ده او دا د دې تشویش پیدا کوي چې که دا ټول خلک رایه ورکړي حتما د رایو په نتیجه کې تغییر راځي او دا یوازې د ګوندونو غوښتنه نه ده کمیسیون د دواړه پښې په یوه موضه کې نه اچوي او ګوندونه د دواړه پښې په یوه موضه کې نه اچوي دا وخت د حزبي سیستم نه دی ولې د شفافیت دپاره هیڅ ناوخته نه دی او شفافیت باید رامنځته شي او شفافیت په تخنیکی لحاظ تضمینېدای شي
لیکن پتمن صاحب ښاغلی سادات وایي دی البته د ټولو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا خبره کوي چې وایي دا په دومره لنډ وخت کې ممکن نه ده یعنی د بایومیټریک سیستم ناممکنه دی
من صرف د رایه ورکولو ماشین نه چې ګوته پرې لګېږي دې مغالطه کوي ځان خلاصوي دی ښه په زموږ په خبره پوهېږي بیا هغه وخت چې انتخابات بحران ته لاړ شي او دوی به د تیر کمیسیون غوندې زیړ رنګ ولاړ وي او بیا همدا سخنګویان او معاون د سخنګویان بیا ټلیفون نه اخلي بیا دوی پټېږي د افغانستان ملت په بحران کې وي من مخکې د دې نه چې بحران پیدا شي د بحران وړاندوینه
کوي صحیح ده نو راځي چې پتمن صاحب د ښاغلي سادات نظر به واورو ستاسو په دې خبره کې دا نوې مسالې ته زما پام شو تر اوسه پرې دا خبره چا نه وکړي تاسو د بایومیټریک سیستم نه وایست بلکې دا وایست چې صرف د رای ورکوونکي چې کله رای ورکوي هغه د بایومیټریک وي چې دوه وارې رایه ونه کارولی شي نو دا ماشینونه او دا امکانات تر څه حده پورې ممکنه دي آیا شته شغله سادات څه وایست
جناب ساروان صاحب لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه راځي د افغانستان عیني واقعیتونو ته وګورو راځي هغه څه چې هم د اوس موږ تاسو ورسره مخامخ یو په افغانستان کې هم دوه میاشتې نه کمه موده موږ تاسو ټاکنو ته لرو اسې بهانه ګیری فکر نه کړم چې دغه پروسې پر سلامت باندې تمام شي
مونږ همیشه د فاطمه صاحب خبرې ما واورېدې. مونږ د دغه سیاسي عذابونه دې غوښتنه کړې چې تاسو داسې میکانیزمونه پیشنهاد کړئ، راځئ په داسې میکانیزمونو باندې کار وکړو چې هغه عملي شي.
خو دا یو پیشنهاد او کو دا مثلا همدغه پیشنهاد چې مخکې فاطمه صاحب یاد کو په دې اړه څه وایست دقیقا همدې موضوع ته راشئ.
خو فاطمه صاحب خو ویل چې د رای ورکونه باید بایومتریک اوسېږي. مخکې له دې چې فاطمه صاحب دې موضوع ته اشاره وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ځله دغه غوښتنه له حکومت څخه ترسره کړې ده چې موږ څه ډول کولای شو د شفافیت دپاره اغېزمن ګامونه پورته کړو. همداود دغه سیاسي عذاب سره مشه کله چې موږ ناسې ترسره کړو ورته وایو راځي په داسې میکانیزمونو باندې کار وکړو چې هغه عملي شي او په اوس کې د عملي کېدو ور واوسېږي. اما دوی یوازې په داس پهدې ټینګار کوي چې دوی د ټاکنې نظام بدلون غواړي، دوی د ټاکنو په ورځ باندې باید بایومتریک سیستم څخه استفاده، په داسې حال کې چې د بایومتریک سیستم څخه د ټاکنو په ورځ استفاده دغه 9 میلیونه شاوخوا کومه سفتران چې موږ ترسره کړی دی همدا هم ټول مجبور باطل اعلان شي. او د دې ترڅنګ د خلکو غوښتنه هم پوس کې همدغه چې باید ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. سیاسي احزاب وایي چې موږ غواړو ټاکنې په خپل وخت ترسره شي، او غوښتنو ته چې وګوري هغه تل په سلو کې د دې معنی ګرځي چې ټاکنې د میزان پر 28مه ترسره شي. خو بدبختانه بیا هم حتی د دې کېږي چې ټاکنې زیان عمومي او همدغه ول ټاکنې د میزان پر 28مه باندې ترسره نشي. هر هغه میکانیزم، هر هغه طرحه چې هغه د میزان 28مه ونه زیانمنوي، او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي، موږ هغه د سر په تور سترګو منو. دا د کمیسیون اوسنی موقف هم دی، مخکینی موقف هم دی، او د دې ټولو ستونزو مشکلاتو ته په کتو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر اساس راتلونکي ولسي جرګه ټاکنې ترسره کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. حقمل صاحب، ښاغلي پاتمن و منځوی لاره وړاندیز کړه، تاسو څه فکر کوئ چې همدا یې لاره ده؟ دوی البته د ګوندونو خبره نه فکره.
څاروان صاحب، د سیاسي ګوندونو کوم اجماع چې رامنځته شوی ده، د هغوی غوښتنه هم همدا غوښتنه ده چې پاتمن صاحب مطرح کړه. دغه سیاسي ګوندونه وایي چې د ټاکنو په ورځ باید بایومټریک سیستم عملي شي، یا د رایې اچونې په مرکز کې هلته باید یو کمپیوټر او یو د بایومټریک دستګاه انتقال شي، او هلته کوم رایې ورکوونکی چې ځي رایې اچوي لاغه مخکې باید دای بایومټریک شي تر څو د بیا ځلې رایې اچولو مخنیوی وشي. دا غوښتنه عملي ده، ممکنه ده. او هغه جرمنی کمپنۍ چې ما مخکې اشاره وکړه، هغوی چمتووالی ښودلی و چې دوی په دغه یوه یوه نیمه میاشت کې دا کار کوی شي، دې ته آماده و. هغوی په 40 هیوادونو کې د ټاکنو په برخه کې تجربې لري، او ویلي چې په یو میاشت کې مونږ د دغې پروسې لپاره کارمندان هم روزلی شو، ټریننګ کولی شو. یعنی دا
خو ستاسو یوه غوښتنه وه، د دومې غوښتنې په اړه یې څه وایست؟
دویمه غوښتنه د سیاسي ګوندونو دا ده چې په دغه پروسې باید د سیاسي ګوندونو قوي نظارت موجود وي. یعنی د دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې باید سیاسي ګوندونه
د نظارت خو دوی هم مخالفت نه کوي، لیکن پاته شوه ده چې ونډه دوی ولري په برخه کې څه وایست؟
وګورئ سروان صاحب، په دغه یو کال کې چې دغه نوی کمیسیون تشکیل شوی دی، د سیاسي ګوندونو سره، مدني ټولنو سره، او همدارنګه له نورو اړوندو لورو سره مختلفې جلسې نیولې دي. 15 مشورتي جلسې د سیاسي ګوندونو سره نیول شوې دي. په دوو جلسو کې ما خپله هم حضور درلود. هلته د سیاسي ګوندونو نظرونه اخیستل کېږي، د هغوی مشورې اورېدل کېږي، د هغوی طرحې غوښتل کېږي، خو عمل ورباندې نه کېږي. ستونزه دا ده چې دوی هسې یو سمبولیک رول لوبوي د سیاسي ګوندونو سره، او د هغوی غوښتنې، نظرې، مشورې، د هغوی طرحې وړاندیزونه نه پلي کوي. او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو اندېښنه دا ده چې په دې پروسه کې سیاسي ګوندونه نفي کېږي، د هغوی شتون له پامه غورځول شوی دی، او له هغوی سره په دغه پروسه کې هیڅ ډول همکاري موجوده نه ده.
حال وقت ما کم کم زیخ شده رفت. پتمن صاحب محترم، صرف نظر از ای که کدام طرف حق به جانب است کدام طرف نیست، مردم از امی جنجالای طرف های هزار طرف بیخی بستو آمدن. در انتخابات جنجال، حتی یک برق لای نمبر باز جنجال، ده هر چیز یک جنجال است. بیچ مردم یک قسم امو اعتماد خود بر کل رهبرای افغانستان از الف تا یا عزیز داده میره. ده تو شرایط باز جنجال خلق میشال چی پیشنهاد میکنین؟ چی شبه که مردم دیگه بیزار نشن از این کارا؟
جناب همین سب، تا
تمام مردم افغانستان به شمول ما و شما به یک نظر متفق هستیم که شفافیت انتخابات از نگاه تکنیکی تضمین شود، نه از نگاه لفظی. یعنی مکانیزم ارائه شود که تضمین کنه که یک نفر دوبار رای دادن میتونه و کسی که حاضر نیست رای دادن نمیتونه. ببینیم تجربه اشتیکر کمیسیون محترم سر تشکیل اشتیکر را نستدن، ببینیم که گب به کجا رفتن به خاطر از اینکه تکنولوژی وجود نداشتن. اگه تکنولوژی در وقت نصف اشتیکر وجود میداشت، اشتیکر را با 9 میلیون بالا نمیرفتن. حد اکثر به 4 میلیون توقف میکردن. فعلا پیشنهاد ما است که کل ما شما در یک کشتی سوار هستیم، کمیسیون، اعضای کمیسیون، کاندیدا، احزاب، کلگی یک بحران سپری کردیم. هنوز بحران نامده، وقت انتخابات نرسیده. این کشمکش قبل از انتخابات از جناب نظر سپ کمیسیون محترم متوجه شوه، وقت انتخابات نگذشته و 28 نیزان هم نیل قانون اساسی آمده، یک دفعه 16 سرطان را پیشنهاد کردن نتانستن. فعلا هم اگر وقت کار داره بگویم که نمی تکنولوژی را ما داریم، نمی قدر زمان برتن تهیه کرده میتونیم. انتخابات وقتش بی از اون مطابق قانون نیستن، مطابق فیصله خود کمیسیون است. کمیسیون گفت ما با 16 سپتان کرده نمیتونیم و 28 میزان. حال بگویم با در نظر داشتی آماده شدن وسایل تکنیکی که این تضمین کنه که یک نفر دوباره رای داده نمیتونه و افراد زیادی رای داده نمیتونه، چقدر زمان کار داره؟
دیره منه
یا مکان گرفته بیشتاست میزانه کپی ما خول نیست دیم قبل از اینکه
دیره منه نه. سلامت و سهی پتمن سهی، سلامت و سهی کور و دن نورد. زموش وقت دیخ پروانی وقت پایت رسیش.